خارجیرم. البته مواد کیمیاوی مضر بگیره. همکارم نوریاس نوری به استودیو اومده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خیر اغلاست.
بله زرغونه منگل تاسو ستړي مشه قدر منوردون کړي از ریډیو د خبرونه او نور خبرونه البته په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غرض په لوی خارونو کې د اف ام پسله شرف انسته په هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې بیا هم د اسلام آباد پرونی غونډې له نتایجو مو خبرو. په دې غونډه کې د کابل وروستۍ ډلې ایزه حمله وغندل شوه او د دا ډول پیښو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې له دې ډول حملو لاس واخلي کنه د خپلو اعمالو ځواب به ورکوي. دغه راز افغان ولسمشر هم ایران ته ځي چې د چابهار بندر پرانیزي. خو مخې تر دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، محمد حدیث پردیس سوال ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په اوکراین کې له جګړو سره سره د دغه هیواد اقتصاد مخ پر غوړېدو دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د 13 پلیر د 19 نیټې برید وغند او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته تیار اوسي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال و د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازی ریچارډ اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون کړی وو. د افغانستان د سولې علي شوراوی د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان په یوې خبري غونډه کې ویل چې د سولې علي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوي دي.
دغه مسوده د سولې د علي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین حکمتیار هغه باصلاحیته پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دواړو لورو هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف دي چې نغښتي دي.
دا مسوده درې فصلونه او 15 ماده لري، خو هغه مهال به رسمي بڼه خپل کړی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مخکې ویل شوی چې حکمتیار ته بعد د سولې په وړاندې د کال شاوخوا 4 میلیونه ډالر ورکول کیږي. د آذربایجان د هوایي چلان یو کارګو یا باریو الوتکه له 9 تنو عملو سره پرون چهارشنبه په افغانستان کې ولوېده. د آذربایجان د هوایي چلان چارواکو ویل چې د آذری سلک وی ایر شرکت د الوتکه د افغانستان په هلمند ولایت کې لوېدلې ده. د آذری رسنیو د راپور له مخې د الوتکه افغانستان ته د بار وړلو لپاره له سلک وی څخه کرایه شوې وه. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د خزینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی. د اطلاعات او کلتور وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو ته ویل شوی چې د خزو سندرې خپرې نه کړي. خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته ویل
چې دوی دا خبره د یوې طرحې په توګه وړاندې کړه. دلته د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته مشرتابه له خوا شاه باندې وساو سیمه ییز ریاست ته هدایت وسو. دا کار د بیان د ازادي سره پټه کار کې دی او دا کار قانون پر خلاف دی.
خاغلی حکیمی همدار از ویل چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د خزینه سندرغاړو د سندرو خپرول جرم نه دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د تورزنی سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی. پلاوی ویلی چې دا پرمختګ له هغو سختو شرایطو سره سره شوی چې دا جنگ ځپلی هیواد ورسره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون چهارشنبه وویل دا د اوکراین د حکومت لپاره مهمه ده چې د مالی او اقتصادي ثبات د یقیني کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. پلاوی همداراز ویلي چې اوکراین ته پکار ده چې په کلک هوډ شفافیت او د قانون حاکمیت ډېر کړي. د اوکراین نوي صدر اعظم ولادیمیر هرسن ژمنه وکړه چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شویو ژمنو مطابق په اصلاحاتو ته دوام ورکوي. او مالدیف د سعودي عربستان روسي متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سوله او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت یې د منځني ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په تېره جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. له دې پیښې وروسته د سعودي عربستان یو شمېر نورو متحدو هیوادونو هم ورته اقدام وکړ. د هند په سمندر کې پروت دغه کوچنی هیواد چې د وګړو شمېر یې نږدې 3.5 لک دی له ایران سره په 1995 کال کې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړې وې. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس وایي که د روسیې لوبغاړو له لورې په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي ممکن روسیه سږ کال دوبی د برازیل له اولمپیک سیالیو منه شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د رئیس توماس باش دا څرګندونې پرون چهارشنبه په یو سټوډیو ورځپاڼه کې په داسې حال کې خپرې شوې چې د روسیې لوبغاړو په منځ کې په دولتي سویه د ډوپینګ د اداو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې په روسیه کې په پراخه پیمانه د ډوپینګ د زیاتوالي د راپورونو په اړه څېړنې کوي. او وروستی خبر هغه دا چې د اوپنهایمر بلو په نوم مالماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریسپي د لیلامونو په مرکز کې په 15.6 میلیونه ډالرو وپلورل شو. دا د نړۍ تر ټولو ګرانبی الماس دی چې تر اوسه په یو لیلام کې پلورل کیږي. دا الماس پخوا د سر فیلپ اوپنهایمر و. نوموړي په لندن کې د الماسو سوداګري کوله. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا الماس اصلا له کوم ځایه ترلاسه شوی و. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې اوري چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شوه او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې که له دا ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او هم به
د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودي راځي.
وروسته له هغې چې د راپورونو له مخې د کندهار په کندهار سیمه ییزو رسنیو وویل چې دوی ته ویل شوي چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دا ډول بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی.
د افغانستان نفیذ قوانینو او مقرراتو کې او په ځانګړې توګه د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ښځینه سندرغاړو سندرې خپرول جرم نه دی، نه هغه مورد دی چې باید منع شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت له ویان سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. په هلمند کې د جګړو یو بل اړخ ته مو په تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
په هلمند ولایت کې بلکې په لویدیځې حوزه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په 15 څلور اړخیزه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې وه د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شوه او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې که له خپلو دا ډول اعمالو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. په دې غونډه کې افغانستان د سفیر په سویه او چین او امریکا د خپلو خاصو استازو په کچه ګډون کړی و. اسمت سروانی تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو ور بیا اعلان وکړ چې سوله او جوړجاړی یوازینۍ حل لاره ده. د څلور اړخیزې غونډې برخوالو هیوادونو ژمنه وکړه چې له خپل نفوذه په استفادې به د سولې د هدفونو لپاره فعال رول ولوبوي، خو هغې ژمنې ته یې هیڅ راز اشاره نه ده کړې چې د کابل په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخوالو هیوادونو کړې وه. د افغان چارواکو په وینا د کابل په غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شول پر ضد به یې په ګډه اقدام کوي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې لږتر لږه کار چې پاکستان یې کولی شي له خپلې خاورې د طالب مشرانو ایستل دي. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د 19 نیټې برید وخنده او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته دې انتظار ووسی. د څلور اړخیز ګروپ په تیره غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ژمنه شوې وه چې په بله ناسته کې به یې وسلوال طالبان هم ګډون کوي. په پرونۍ غونډه کې نه یوازې دا چې طالبانو ګډون نه درلود، بلکې د پای په اعلامیه کې طالبانو ته په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه هم نه ده ورکړی شوې. د غونډې د پای په اعلامیه کې د بلې غونډې نیټې ته له اشارې پرته ویل شوي راتلونکي څلور اړخیزه ناسته به د ټولو غړیو هیوادونو په سلا راوبلل شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال، د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودری، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازی ریچارد اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون وکړ.
و امرودل چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده او د کابل وروستۍ حمله وغندل شوه او د دا ډول حملو عاملانو ته هم خبرداری ورکړ شو چې که له خپلو حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. دا هم معلومه نه ده چې بله غونډه به څه وخت پنځم شپږمه غونډه به څه وخت او چیرې جوړیږي. افغان ولسمشر راتلونکي اونۍ ایران ته ځي. په ایران کې به هغه د چابهار بندر پرانیزي او د ایران، افغانستان او د هند د مشرانو په غونډه کې، په درې اړخیزه غونډه کې به هم ګډون وکړي. هیڅ مسرون به هم په دې اړه تفصیل لري.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان، ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د راروان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یو هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر خو وروسته په سفر کې هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو ته خبرداری ورکړ چې په روغتیایي برخه کې فعالیت کوي چې که په ښه کیفیت خدمات خلکو ته وړاندې نه کړي قراردادونه به یې لغوه کړي. خو خلک د روغتیا په برخه کې د دولتي روغتیایي خدماتو څخه هم سرته کوي. نجیب الله آلوخیل تفسیر وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یاد وزارت یو شمېر چارواکو په ملتیا خوست ته تللی و، د خوست د ولایتي تخصصي روغتون په تالار کې له هغو مؤسسو او انجوګانو چې د روغتیا په برخه کې کار کوي په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د خدمتونو د کیفیت لوري ته توجه ډېره کړي او حساب ورکوونکي واوسي. د عامې روغتیا وزیر ټینګار وکړ د روغتیایي خدمتونو د پلي کوونکو انجوګانو ښه خدمات غواړي او که د کومې انجو خدمتونه د خلکو د قناعت وړ نه وي نو قراردادونه به یې فسخ.
لاتروس هم زموږ ډېر هیوادوال مخصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې له روغتیایي خدمتو څخه محروم دي. دوهمه برخه د خدماتو د کیفیت دپاره هم په شفاخانه کې هم په سي خدماتو مراکزو کې ولسوالیو کې خو د ما غوښتنه د مؤسسې نه دوی باید د شفافیت او حسابدهي ته باید ډېر توجه وکړي او موږ خدمات غواړو د دوی نه. که د خدماتو سطح کیفیت
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی په خوست کې د روغتیا په برخه کې یو شمېر مشخصې غوښتنې وړاندې کړې.
که چېرته د دغه شفخانې تشکیلات 200 بسترو ته لوړ شي د خوست ولایت د ولسونو د مریضانو مشکلات به حل شي. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ روغتون څو کاله کېږي چې تعمیر جوړ شوی خو د هغې دپاره تشکیلات او صحي پرسونل کمبود سره مخامخ یو. د دې په فعالېدو سره به د موږ درې څلور ولسوالیو د
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د وړاندې کوونکو انجیو پر خدمتونو سختې نیوکې وکړې او دوی په خپلو کارونو کې پاتې وبلل.
د عدم مؤسسه چې فعلا د دې روغتون د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت په غاړه لري زه په زغرده وایم چې تر اوسه پورې په خپلو خدماتو کې پاتې راغلي او دا د خوستوالو دپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. درې ورځې وړاندې موږ د شپې په 12 بجو دلته راغللو. دلته دومره ناغیړي موجوده وه چې په دواخانه کې موجود اشیا هم د خوستوالو په واک کې نه ورکول کېدل.
خوست ته د افغانستان د عامې روغتیا وزیر داسې مهال سفر کوي چې خلک په یاد ولایت کې په دواړو حکومتي او خصوصي سکتورونو کې له روغتیایي خدمتونو پوره رضایت نه لري او وایي چې نه په حکومتي روغتونونو کې ښه خدمتونه شته او نه هم په خصوصي سکتور. د حکومت تاثیر په دې اندازه دی چې هغوی اړ کړي تر څو په مناسب قیمت ناروغ لرونکو ته معیاري او با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي هیڅوک حق نه لري چې په افغانستان کې د ښځینه سندرغاړو د سندرو پر خپرېدو بندیز ولګوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي دا خبره وروسته له دې وکړه چې د کندهار ځینو رسنیو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. اسمت سروان له ښاغلي حکیمي سره د مرکې په پیل کې پوښتلي چې د ښځو پر سندرو بندیز د افغانستان په قوانینو کې جواز لري.
موږ چې کله دا خبر واورېد ډېر ژر د وزارت مشرتابه په دې هکله عکس العمل وشوی او د کندهار اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته هدایت وکړي چې د دغه سانسور یا بندیز څخه ډډه وکړي ځکه چې د افغانستان نافذ قوانینو او مقرراتو کې او په ځانګړې توګه د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ښځینه سندرغاړو سندرې خپرول جرم نه دی، نه هغه مورد دی چې باید منع شي. موږ چې کوم ټکي د ټولیزو رسنیو په قانون کې په 53 ماده کې لرو په هیڅ مورد کې د سندرغاړو زمزمې یا سندرې خپرول منع نه دي ګڼل شوي ځکه نو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او یا نور سیمه ییز مقامات حق نه لري چې پر ورته مسایلو بندیزونه ولګوي او تر لننه هغه بندیزونه بیرته لیرې شول.
آیا دا بندیز د کندهار والی لګولی ولاو کړي اطلاعات او فرهنګ ریاست؟
موږ ته چې معلومات شوي تر ډېره ځایه پورې دا خبره لا پر خلو پاته بیرته رد شوه، یعنی عمل ته ونه لوېده. د کندهار په سیمه ییزو حکومت والی کې پر دې خبره بحث شوی و چې ګواکې نور به نو د ښځینه سندرغاړو سندرې یا زمزمې چې په راډیوګانو سیمه ییزو FM راډیوګانو کې کوي نه خپرېږي او کوشش پکېږي چې علمي او ښوونیزې خپرونې ډېرې شي.
ولی کله چې موږ د خصوصي رسنیو د فعالیت د ډول مقرره لرو په هغه کې داسې کم مورد نه دی راغلی چې حکومت رسنیو ته مشخص هدایت وکړي چې دا دې خپره کړي او دا دې نه خپروي، بلکې هغه موارد چې رسنیو د خپرېدلو حق لري او هغه موارد چې هغه رسنۍ سرغړونې دي ټول په قوانینو کې ذکر شوي دي. دا د سیمه ییزو مقاماتو دپاره
حکیمی صاحب، هغه عناصر چې د ښځو د حضور او په رسنیو کې د هغوی د ګډون مخالف دي، ممکن په بل شکل سره هم د ښځو د حضور مخه ونیسي، یعنی بې له دې چې اعلان وکړي، بې له دې چې رسنیو ته مکتوب واستوي، د فشار نورې وسلې هم شته چې د ښځو مخه ونیسي. آیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په د رسنۍ او په کندهار کې وضعیت وڅاري؟
بالکل، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په افغانستان کې د بیان د ازادۍ ملاتړ ارګان دی. چیرې چې د رسنیو په وړاندې ستونزې شي، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کوشش کوي چې د خپلو امکاناتو په صورت کې رسیدګي ورته وکړي. چیرې چې د رسنیو کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کیږي او چیرې چې د نافذه قوانینو خلاف کوم حرکت کیږي، اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه تیری د خپل دګونو کمیسیونونو او همدغه راز د هیواد په بیلابیل برخو کې درو ډیر ولایتونو د کارکونکو لخوا اطلاعات او فرهنګ وزارت د بیان د ازادۍ او دغه راز اطلاعاتو د لاسرسي او نورو قوانینو په پلي کېدلو کې پوره هڅه کوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وو. په هلمند کې له ناامنۍ سره په تړاو د مخدره موادو د قاچاق په تیر بیا د کوکنارو د کار په اړه مو ډېر اورېدلي، خو دا ځل په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې ولایت کې د ناامنۍ او جګړو د دوام تر شا د یو بل اړخ ته هم کتنه کړې. هغه په دې ولایت کې د قانون او نورو طبیعي زیرمو
دا خبر به مډیر اوریدلی وی چې په هلمند کې دروان جنگ یو اړخ د اقتصادي او مادي ګټو دی. تبلش کرګه کې دا جاری او نجاري د فابریکې دغه ماشين راغ دی چې هر ورځ په لسګونو ټنه کې ژي او ژي ډبرې تراشي، ته شهرت د لوهو په شمول انټیک لوشي او شکلونه جوړوي. د هلمند جنگ لاس کلن سوخو لا تعریف نسو. دا ځل غواړم چې په دې ولایت کې د طبي زیرو او قانون له اړخه د هلمند امنیت ته د ورپیښو ستونزو او تهدیدونو په اړه د خلکو او کارپوهانو نظر راوخلم. د هلمند قانون دراسات معلوماتو لمخه دلته شپارس دوله بلا بل قانون او طبي زیرمسته. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په دې باور دی چې د هلمند روانه جګړې ډیره برخه اقتصادي اړخ لري. اتل د هلمند په نام نوی کې د نورو ډلو په نسبت د قانون او طبي زیرمو د کاچاق بر وانډه ډیره بولی.
په هلمند ولایت کې بلکې په لویدیځ اوسه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی. ترڅو د دې مخنیوي په صحیح ډول باندې ترسره نشي او سرحدي قوتونه سرحد ته ولاړ نشي او د دې د تګ راتګ لارې په قانوني ډول باندې بندي نه کې، د هلمند جګړه په همدې ترتیب باندې روانه وي او مخالفین د خپلې جګړې تر ټولو لوی آیت د هلمند قانون څخه لاس راوړي او زموږ بعضې لوړپوړي چارواکي هم په دې کې شکیل دي او په دې کې لاس لري. په ډېر فریمان ډول باندې دغه قانون په غیر مسلکي ډول باندې استخراجیږي او انتقالیږي همسایه هیواد ته.
د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې په افغانستان کې 1400 معدن د غیر مسؤولو کسانو او کچکبر لخوا کیندل کیږي. یاد وزارت وای که څه هم امنیتي ادارو د قانون د امنیت ژمنه کړې ده، خو تر اوسه معلوم اقدامات نه دي تر سترګو شوي. د جیولوجیکي سروې له مخې چې په 1450 مریز کال کې د فرانسې لخوا په افغانستان کې د قانون په اړه ترسره شوې د ویل کېږي، ډېرې زیرمې د هلمند په خنشین ولسوالۍ کې دي. خنشین د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لري. په جنوب کې د پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې موقعیت لري چې ډېرې هغه سیمې چې د نادره عناصرو قانون لري د وسلوالو په ولکه کې دي. سوال دا دی چې په هلمند کې د موجودو قانونو او طبي زیرمو څخه دومره عاید په لاس راځي چې کاچا کړون کې او غیر قانوني شنن کې پر روان جنگ پنګونه وکړي او نامنوي ته زور ورکړي. په دې اړه لیکوال او شنن کې صفت الله زیدی وایي په هلمند کې دومره ستر قیمتي قانون شته چې د نشي توکو تر کاروبار ډیر عاید ورکولای سي
هلمندم یو له هغو ولاتون څخه دی چې دلته د تیلو سرو زرو او دې ترڅنګ د ډبرو کان لري دغه د ډبرو کان یا د افغان ګلنسټون په نامه سره چې دی د اوس هم طالبان هر کال یا قدر تو هم یعنی په میلیونونو ډالر خپل دوی لدیز خایه ترلاسه کوي پر یو موټر باندې دوی 2 لک پاکستانی کلدار اخی او دوی دې ټن ته حساب نه کوي چې څومره ټن ډبر دې بار کړی ده دا که پاکستان ته ځي او که افغانستان ته ځي نو دوی هلته ډیرې زیاتې پیسې لدیز خلاص راوړي دې ترڅنګ د قانونو خبره چې دا جلا خبره ده او په دې برخه کې خپل افغان دولت هم پویږي ډیرې پیسې د قانون څخه د اوس خپل د دولت وسوال مخالفین پیدا کوي چې خپل جګړه پرې تمویلوي
د افغانستان د حکومت په شمول د مزکی د پیژندنې د یو شمېر نړیوالو درو د اټکل مخې افغانستان د شاوخوا 3000 میلیارډ ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې او قانون لري د ناسا په نوم د یوې امریکایي تحقیقاتي ادارې د معلوماتو له مخې د هلمند په خنشین ولسوالۍ کې 1.4 میلیونه مترک ټنه نیوبیم او پاسفر او همدارنګه 3.5 مترک ټنو په اندازه یورانیم او توریم اټکل شوي دي ناسا ویل دي په افغانستان کې د اوسپنه او مسو وروسته د نیوبیم درېمه درجه سترې زیرمې شته چې د نړیوال معیار له مخې 1.2 میلیارډ ډالر ارزښت لري د هلمند د قانون د ریاست مسؤلین وایي په دې پوهیږي چې په دې ولایت کې په یو شمیر قانونو کې غیر مسؤول او قاچاقبر په کیندونو بوختي خدا چې اساسي مادین د لشکرګاه څخه ډیر لري د پاکستان سره پر پوله پرتو سیمو کې دي نو نشي کولای د هغو امنیت ټینګ کړي د قانون رئیس انجینر حبیب الله اکبر ازادي راډیو ټول د قاچاقبرو ډیره توجه په خانشین او دیشو کې دروخام په نوم د ښکلي ډبرې پر قانونو ده چې کیندل او قاچاقي نسبت نور قانون ته اسانه دي
د قانونو پټرولي وزارت خپل داسې یو اجرایوي ځواک نه لري چې هغه د خپل د وڅخه اجتماعي څخه د طبي منابعو څخه ساتنه وکړي لهذا دا د امنیتي ځواکونو دنده او مسؤلیت چې ورڅخه د غټي دفاع کوي او ساتنه کوي خو یو شی دی چې اوس وزیت په داسې حالت قرار لري چې حالته امنیتي ځواکونه هم رسیدګي نسي کولی پر کوم ځای باندې چې قانون شتون لري د هلمند په ولایت کې تر ډېره حده پورې د دې څخه مخالف د دولت مخالفین په لوړ کچه عاید لاسته راوړي
په هلمند کې د مهمو قانونو ډیره برخه په جنوب کې د پاکستان او ایران سره پر پوله پروتو ولسوالیو کې دي چې ویل کېږي بهر ته د قاچاقبر لخوا انتقال هم نسبت نور سیمو ته اسانه دی د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د سیمې په سطح د نشي توکو قانونو او طبي زیرمو ځینې قاچاقبر بوخت چې قیمتي ډبرې قاچاق کړي او په بدل کې د لاسته راوړونکو پیسو یو برخه د دې ولایت په نامه یو ولګوي کمانډان ازادي راډیو ټول اوس چې هلمند یو ځل بیا نارمسوري او اکثر افغان سرتیري په جګړه بوختي نشي کولای یاد قانون د قاچاقبر له منګلو او غیر مسلکي کیندونو څخه وژغوري
هلمند یو ډیر ستراتیژیک نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې د چې دغه خاوره په خپله ګټه او په خپله نفع استعمال کې دلته د قاچاقبرانو زیاته برخه وجود لري او دلته ډیر هغه شیان ستاسو د چې لکه مخدره مواد لکه د روخام تیګه د منطقي مافیا په دې باندې بوخته او د دې نه ګټه اخلي او بیا د دغه خاوره د امنیت د نه راوستو په خاطر استعمالي
د هلمند امنیت چې د نشي توکو او قانونو د قاچاقبر لار حکومت تهدیدونه ورپیشته ځینې د پاکستان او ایران سره د دې ولایت د سرحد او د خلاصو پولو څخه انګیرل کیږي چې وسلوال پر پازاد ډول تګ راتګ کولای شي د قومي او قبایلي مشرانو څخه د سرحدي سمو د قانونو په ساتنه کې څنګه ګټه اخیستل کېدلی شي ځینې کسان په دې اند دي چې کچیر حکومت د هغه متنفذینو او قبایلي مشرانو څخه د قانون او طبي زیرم په ساتنه کې کار وکړي چې د سرحد دواړو غوړ تجوان کوي د تر وسلوالو ځواکونو ډیر مفید تمام شي لیکوال ژورنالیست بشیر الله قادر وای قومي مشران کولای شي چې د خپل نفوذ نه په استفاده د هغه کسانو مخونه شي چې په سرحدي سیمو کې د هلمند د موجود قانون قیمتي توکي په قاچاقي ډول بهر ته لیږدوي
قومي مشران چې منلي خلک دي خلک خبره مني د ټولنور ټول خلک خبره یو قومي مشران دی بل علماء دي که دوی خپل په دغه قانونو کې په وړاندې ودرېږي او مخنیوي وکړي په قانونو توګه قاچاق نشي نو فکر نکوم چې به څوک د قاچاق خو کې یا د جګړې لپاره استعمال کړي مهم خلک دوی چې موږ په هغه پرولې شي خپل خلکو د قینات ورکول شي خپل ځوانانو د خپل د سیمې خلکو ته خو به هم موضوع هغه موضوع ده چې موږ د اقتصادي زوب سره مخ کیږو موږ قومي مشران کیږو موږ ټول نار برخه کچیر دوی دغه مشکلات حل شي نو موږ قومي مشر په لومړي سر کې ولاړې د خپل د قانونو مخنیوي به کې قاچاق نشي او د تاریخ جګړه بل ته ختم کی نو دوی سره نه کار کول شي
د د هلمند په شمالي ولسوالیو کې بیا طبیعي زیرمې د هغو سره فرق کوي چې په جنوبي ولسوالیو کې دي. د هلمند د کانونو د ریاست د معلوماتو له مخې په شمالي ولسوالیو کې موجود کانونه پیچلي جوړښت لري او د قاچاقبر د استفادې او استخراج وړ نه دي. ویل کېږي د هلمند په موساکله، سنګین، کجکي، نوزاد او شیر ولسوالیو کې د بېلابېلو ډبرو کانونه شته چې تر اوسه په مسلکي ډول نه دي تثبیت شوي. د قانون د ریاست د معلوماتو له مخې یادې ولسوالۍ جاست، سیماب، ګچ، طلا او مس لري چې د استخراج لپاره د ځانګړو وسایلو لپاره اړتیا ده. د کچاک ورآخوا د هلمند په کانونو کې د روخام د ډبرې څخه په ساختماني کارونو کې د کاشي کار اخیستل کېږي. د هلمند د هجاري او نجاري د فابریکې د مسؤولینو د معلوماتو له مخې له دې ډبرې ډېرې زینتي توکي لکه مجسمې، ګلدانۍ او داسې نور جوړوي چې په آزاد بازار کې پیرودونکي د ورځې نه بلې ته ډېرېږي. دا د روخام د ډبرې د پروسس لپاره یوازنۍ فابریکه ده چې په 1941 مریز کال کې جوړه شوې ده او تر اوسه ځینې استفاده کېږي. بل ځل به د قانون او طبیعي زیرمو ورهاخوا د اداري فساد او کاغذ پرانۍ له اړخه راپورته شوې بې باورۍ او د حکومت سره د ولس پر هغه فاصله خبرې وکړو چې ناامنۍ ته لاره هواره کړې ده. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو.
په هلمند کې د ناامنۍ په اړه د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال دا تفصیلي راپور په دې ولایت کې تر ډیره پر قانونو څرخېده. وړاندې د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې په اونیز پروګرام کې هم پر یوې قیمتي ډبرې خبرې شوې دي.
یاقوت داسې یو ارزښناک منرال دی چې د اجار قیمتي په صنف کې فصل الماس او زمرد نه دا
خو مخکې دې چې د یاقوت په اړه ډېر واورئ، له هغې مخکې د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام د تخپرو. خو اوس محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې علي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د آذربایجان د هوایي چلن یو کارګو یا باري الوتکه پرون چهارشنبه په افغانستان کې ولوېده. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د خزینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په اوکراین کې له جګړو سره سره د دغه هیواد اقتصاد مخ پر غوړېدو دی. مالدیف د سعودي عربستان روسي متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس وایي که د روسیې لوبغاړو لوري په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي ممکن روسیه سږکال دوبی د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي. او د اوپنهایمر بلو په نوم الماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستي د لیلامینو په مرکز کې په 50,600,000 ډالره خرڅ شو.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساعت مهمو خبرونو سر لیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که لاسرسی ورته لرئ. انټرنیټ ته پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. په انټرنیټ کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی شئ، عکسونه هم لیدلی شئ او فلمونه هم. د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونه هم صاف او واضح اوریدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې په 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو مه هیروئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې دا برخه مو د اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته ور ورسیږي چې په یوې قیمتي ډبرې یاقوت ډېر څرخي، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم.
په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مسؤل شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړئ چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون، او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغو حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیژندل شوی ده. برابرۍ اصل په انسانانو په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنه کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګون کې عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلن وشي، په دغسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کاملو انساني صفاتو نه برخمن بي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض باندې، یعنی یو رواني فشارونو له امله هغوی په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګونکي عمل وشي، دوه ګونکي عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبیني شوی ده، د هغو نه د ټولو خلکو لاسرسی یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې دوه ګونکي عمل نه وي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولې متاسفانه دغه اصل باید په اوله مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شانته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونشي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته عقدې نه ایجاد کیږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. دوی به په آینده کې هم داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فارغ د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په دغسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودې کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونیشي، چلندونه دوه ګونکي وي، د جنسیت په بنا باندې ښځو سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې څو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغې کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي. هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کیږي. کله چې عقدې منځ ته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کیږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګون کې عمل شوی ده په ډیرو مواردو کې هغه بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات لمنځه وړي.
ډیره مننه احمد زی صاحب. په یو ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتبول څه تاثیرات لري او کچېره رعایت سي پر ټولنه به اثرات څه وي؟
ډیره مننه. ما مخکې تاسو ته ارزو کوم کچېره دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نمونه شروع کړل ته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونې او هلکان ته په یو سترګه ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګه لیدل کېږي او هلکان ته په بله سترګه لیدل کېږي. دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنیو کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډېر فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګه ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دوی سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثر مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډېر زیات ده که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفافه سالم راتلونکی ده، ښه راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو نیکمرغۍ پکې نغښتې ده، یعنی یو خوشحاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او که چیرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدوار ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه به وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګ رنګ تعصبات همدا اوس په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څانګو کې ورنه رنځ وړي همدا اوس.
احمد صاحب، مبنای قانونی اصل رعایت برابری چی است؟
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یې ویلنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کوم بل افسر وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړو.
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو هم ځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونه کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. ملک ساده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړئ.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباعو ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلی دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمه ییزې هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بېساری اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاوز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایل للار اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته له مخکې د ښوونې پرته لاس پوري کړي، او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې تر څو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده، او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي، او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه. قدر مون اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده؟ یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل په اړه څه ویل سوي؟
ډیره من هم د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې، هم د قانون لحاظ، هم د اسلام د سپیسیلي دین د اصولو او تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سل فیصده په نظر کې ونیول شي. ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنې کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي، توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي، د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونشي، انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونشي. یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده، هغه ته د لاسرسۍ زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعد شي. هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 28مه ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري، خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي. دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل د رعایت دوه لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅ څوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توپ حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بنا ان کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولی که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډیر اسانتیاوې منځ ته راوړي، او دغه اصل اصل ته نه درناوی یا تر پښو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنه دا چې انسانانو ته ډیرې ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریضه ټولنه منځته راوړي چې په هغه کې به انسانانو ته کمو انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډیر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت په ارزښت باندې خلک نه پوهېږي، او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي، او بالاخره سوله او امنیت به له منځه لاړ شي.
قدر مون اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډونکوونکي یاست، 998 دایل کړئ، د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
شاه بزوا ځواني مر حكم الله القرآن
أن يوم الصدر
نصير
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننې خبرونه کې موږ دی وداسي قیمتي کانی پاړه خبرې کوو چې تاسو ټول یې پیژنئ. یاقوت یو له هغو قیمتي کانو څخه دی چې د نړۍ په کچه د ډبرو په منځ کې یو ځانګړی اهمیت لري. له کلونو کلونو راهیسې دا قیمتي ډبره د ډبرو د پادشاه په نوم هم یاده شوې ده او د خپل نه پټیدونکي ارزښت له مخې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځانګړی ارزښت ترلاسه کړی دی. د خپرونې پاتې برخه به فرشته مرسل در وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، یاقوت یو له هغو قیمتي ډبرو څخه دی چې په بیلابیلو سینګار توکو کې کارول کیږي او مینهوال یې له ډیر پخوا راهیسې کاروي. د دغو قیمتي ډبرو معدن نه د افغانستان په جګدله کې موجود دي او د دغو ډبر نور ډولونه په بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې موجود دي. د یادو ډبرو رنګونه اکثره سره، ارغوانی، آبی او د نږدې دي چې پخوانیو شاهانو هم په ځانګړو ډولونو کارولي چې یو شمیر نښې لا پاتې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ځمک پیژندنې ادارې رئیس سر چیرونکی نجم الدین ترین د یاقوتو د ارزښت او قدامت په اړه وایي:
یاقوت داسې یو ارزشناک منرال دی چې د اجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا همداسې یک موقف لري چې مخکې چې و هغه په خپله یاقوت په اول کلاس کې و او فصل چې الماس پیدا سو او زمرد اوس چې ډیر استعمالیږي یاقوت لک په کتر راغلی دی. یاقوت داسې خصلت لري چې په قدیم زمانه کې داسې د هند خلک داسې باور درلود چې خداوند چې دولس نوه تیګه چې پیدا کړی دی د دې شاف یا اولنه با ارزشناکه هم دا یاقوت دی چې دا د ټول تیګ شاه وایي یا سلطان وایي. ډیر د پخوا زمانې نه دا خلک دیته پیژني او په افغانستان کې بلخاصه په تجارت کې هم موثر و او په استعمالي ساحه کې چې خلک د دې نه استعمال کولای سي عواید په لاس کې راولي دانه ښه ګټوره تیګه بولي.
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په درې سیمو جګدلک، بدخشان او د کابل په غرب کې د یاقوتو قیمتي ډبرې پیدا کیږي. ترین زیاتوي چې تر ټولو قیمت ترینه یاقوت د سره رنګ درلودونکی دی. د سر څیرونکي نجم الدین ترین په خبره چې د جګدلک یاقوت په اوس وخت کې ډیر مشهور دي خو په افغانستان کې بیلابیل ډولونه پیدا کیدلی شي.
اوس د ټکنالوژي په ساحه کې دا ډیر ښه استعمال لري. د لایزر په صنعت کې ډیر استفاده کیږي او د زرګري په صنعت کې د کابله چې ډیر ارزش لري او خلک دې ته ډیر ښه نظر افسانوي نظر لري چې دا یو سچه منرال دی. دې ته د توره په دسته کې دانه نښان کوي او داسې ځایونه چې غالي چې خش کارکیجی دان دانه د یاقوت او نور دانه مرسه یا دانه نشان کولای سی او دا د باستان شناسی له تاریخچه نه شکار شوه دی چې د زردشت په آتش کده کې د نوبهار بلخ فساحه کې دا آتش کده هم دا دانه نشان د یاقوت په واسطه کې دانه نشان شوه دی چې دا ډیر پخوانی زمانه کې ده استعمال شوه دی.
حاجی عبدالرحمن چې په کابل ښار کې د قیمتي ډبرو پلورنځی لري وایي چې دوی په خپل پلورنځی کې د افغاني یاقوتو سربیره د نوري نړۍ یاقوت هم پلوري.
یاقوت په دنیا کې سلور ځای کې ډیر ښه او قیمتي یاقوتونه وزي. یو برما ده چې په دنیا کې اول نمبر ده او دویم چې دا تاجکستان ده او بیا دریم ځای چې ده په دغه افغانستان او د افغانستان وروسته افریقا یعنی زامبیا کې دا یاقوتونه پیدا کیږي او دغه قیمت چې دا د $100 نه نیولې ده تر $100,000 پورې هم رسیږي. خو په کوالټي او په صفایي او په هغه چې څومره پکې لشتر وي، کوالټي څومره ښایي، صفایي چې څومره وي، په هغه کې قیمت فرق کوي. نو په وارسان کې چې مونږ دلته کار کوو، هسې معیاري کار نه کوو لکه عامیانه غوندې کار کوو په دغه مدن کې، ځکه د مونږ یاقوت ښه نه وځي. په برما کې چې ښه وځي هلته معیاري کار کوي، خلک درست کارونه کوي او ښه صفا یاقوتو نه وځي. او په برما کې همدا اوس هم په مارکیټ کې، په دغه انټرنیشنل مارکیټ کې پیدا کیږي د $0 نه نیولې تر $50,000-$60,000 پورې پر کریټ.
دی وایي که څه هم اوس یې بازار یو څه خراب شوی هم دی، خو بیا هم د افغانستان ځانګړي یاقوت نورو هیوادونو ته له دغه ځای لیږدول کیږي. د کابل ښار د مکرویانو اوسیدونکې میرمن زهرا د یاقوتو مینهواله ده، خو نوموړی د یاقوتو په اړه بیلابیل باورونه لري.
د لویانو نه مې چې دا اورېدلي دي چې یاقوت غمی، روحي تکلیفونه، تشویشونه دا لرې کوي. حتی که بیا اولاده ښځه یې وغواړي چې په لاس کې واوسېږي، د هغه تصویر ته یا هغه د غمي ته وګوري، د هغې تکلیف او مشکل رفع کوي، اعصاب راحت کیږي، عصبي تکلیفونه رفع کوي. او پوهانو پوسانو چې دی کې کړی ده، معلومات یې کړی ده، حتی وایي سرطان وینه، سرطان مرض دا هم جلبگیری کوي چې د یاقوت غمی چپ ګوته وسیږي، مثلا لاکیټ وسیږي، یا دسبان وسیږي، هر شی چې وسیږي دا تکلیفونه رفع کوي. یاقوت غمی چې د ښځې سره یا د نر سره وسیږي، حتی چې دښمنو سره مقابله نسي کولی، دښمن ماته خوري. او د ماشومانو په اوږه باندې زیاتره خلک بندگی خپله ما بند کړي دي. خلکو نظر یا مثلا ماشوم مړه درسي خوب کې ده شیان هغه کوي، خلاصه ډېرې فائدې لري.
یاقوت ځانګړی ټولنیز او فرهنګي ارزښت هم لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې یاقوت په رواني لحاظ د انسان په روان اغیز اچوي. دی وایي چې یاقوتو پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز ښیندلی دی.
لیکن په ادبیاتو کې، په هنر کې د یاقوت یادونه ډېره زیاته شوې ده. په پښتو شعر کې او په دري شعر کې چې د افغانستان دوه غبرګې خوندې ژبې دي، په دې کې د ده تجلا ډېره زیاته ده. ما په خپله په خپلو آثارو کې کله چې د رنګونو تاسو پوهېږي چې په شعر کې رنګ او عطر بیر خپل ځای لري، رنګونه او عطرونه، یعنی هغه چې د شامل لارې، هغه حقایق چې احساس کیږي، او هغه چې د سترګو یا د باسرې له لارې نه احساس کیږي، تفاوت موجود ده. لیکن زه خپله موعدت لرم چې دا دواړه غبرګ د ښکلاو په منعکسولو کې استعمالوم. زه په ټولو هغو رڼاوو کې چې امید، ایمان او ښکلا افاده کوي، د رنګونو نه استفاده کوم. او په دې لحاظ د یاقوت نوم هم په خپل شعر کې ډېر یادوم، او حتی چې کله تخیل کوم را یاد شي هغه یاقوتونه چې ما لیدلي دي.
د لایق په خبره چې یاقوت نسبت نورو ډبرو ته ډېر زیات شفاف او مینهوال زیات دي، خو نوموړی د اندېښنې په توګه وایي
کله چې دغه حجار کریمه په خصوص یاقوت چې یو سور رنګ، یو سور وړانګه لري، او چې دی شفاف وي او ډبره یې ښیي، نو دی ډېر بې همتا هغه ده. نه پوهېږم چې ولې په بیه کې د ده سره ظلم سوی ده. یعنی تر ځینې داسې حجارو لکه زمرد چې هغه د یاقوت ښکلا نه لري، دی تر هغه په بیه کې لږ کم ده. خو بیا هم د غریبو او بېچارهو خلکو، یا کم درآمده خلکو، د استفاده ول نه ده. یعنی دا پیسې ولی مالی توانایی ولی سره وساتي. ما د نورو په غاړو او په ګوتو کې یاقوت لیدلی دي، خپله مې مستقیما نه دي استعمال کړي.
دا چې د یاقوتو د پلور اوسنی وضعیت څه ډول دی، د کابل ښار د قیمتي ډبرو یو پلورونکی نجیب الله مو غږولی. هغه وایي
خو دلته مو سره موجود ده، هرزانه بیه دي، ویلي چې دلته مو مشتری نه لرو. دلته هرزانه بیه دي، لکه $100 قیمت، $200 مو سره هم دلته په صیف کې شته دي، تر $2,500 پورې قیمت شته دي. دینه پورته مو سره نشته، هغه کوم تجاران رسی هر ټور بهر ته لیږي. دا مو فروشات افغانان چې کوم بهر اوسیږي، هغوی کله کله رسی هغوی رو یقود پختنه که ویلی چه نپویگم دو نن افغانستان که مو دو سر دوره بودی جا نیشتی چه در واقلو او کم بحر چه دی هغوی لدل ایدی خلکو سر لدل ایدی خارجیان سر لدل ایدی چوال راشی دو تیگو دلتا مونه پختنه که یو دو یقود یو دو زمرد دو پنجی رو در مونه پختنه که خامخا خلی پو وست سره
خغلی نجیب الله وای چې په اوس وخت کې پیسې کم شوې نو د بازارونو د خرابېدل لامل یو هم د پیسو کمښت او ناامنی کېدل شي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 1431، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.